د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسې. نن د شنبې ورځ او د 2015 کال د جنوري 3 نیټه د هزه بوریوال کاکړو په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کله کوم. تیر شپه په اسلام آباد کې د سوي ټولګوندیزي غونډې حال، په پاکستان کې د بدلیدونکو حالاتو په اړه د کارپوهانو نظرونه، په دې ملک کې د افغان کډوالو د ایستلو مسله او یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال موضوعات د دې خبرونې برخه دي. ځینې سندرې هم پکې اوریدلی سي. خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولګوندیزي غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي. افغان چارواکي وايي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي، او د هند حکومت وايي د پاکستان په یو کب نیونکي کښتۍ کې 14 څلور کسان وژل دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولګوندیزي غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو پر جوړولو سره سلا سوي دي. په غونډه کې شریکو سیاستوالو، حکومتي او پوځي چارواکو پر دې هوکړه کړې ده چې پوځي عدالتونو ته د لارې هوارولو لپاره به د پاکستان په آئین او پوځي قانون کې بدلون کوي. د پریکړه د جمعې په ماښام په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې وسوه چې د پاکستان د زیاتره ګوندونو مشران او استازي پکې شریکو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید رسنیو ته ویلي چې په آئین کې د بدلون مسوده به نن د شنبې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې ځینو سیاسي ګوندونو د ډسمبر د 23 نیټې د ټولګوندیزي غونډې په کړو شلو پریکړو کې د پوځي عدالتونو له رامنځته کولو سره اختلاف درلود. د پرویز رشید په وینا په دې عدالتونو کې به یوازې له تراګري سره پر تړلو کسانو مقدمې چلول کېږي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني حکومت د ډسمبر پر 16 نیټه د پېښور پر یو سکول تر خونړي برید وروسته هوډ څرګند کړی چې په ملک کې به د هر ډول تراګري مخه نیسي. افغان چارواکي وايي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي. دا خبره پاکستان ته د تللي افغان پارلمان د پلاوي مشر او د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطندوست زاجي کړی ده. نوموړي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
څوک چې هلته مهاجر دي هغوی دې ډاډه اوسېږي. موږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، هم سر تاجدي سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خټک کړې وه هغه دوی په ښکاره موږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي چې په دې صوبه کې میشت هغه افغان کډوال به په سمدستي توګه افغانستان ته ولېږي چې قانوني اسناد نه لري. افغان چارواکي وايي د سنگین ولسوالۍ د پیښې په اړه یې د ملي پوځ د یو کمانډان په ګډون څلور پوځیان نیولې دي. د هلمند مرستیار والی محمد جان رسولیار وايي دا نیول شوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته اور وړاندې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري ویلي د دوی یو پلاوی هلمند ته تللی تر څو د پیښې په اړه کره معلومات راغونډ کړي. نوموړي د جمعې په ماښام مشال ریډیو ته وویل
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري، حقایق معلوم کړي. که چېرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي هغه به هم برتېره شي، او که کوم بله پیښه شوي وي هغه به هم وڅېړي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
دا له غوروسه دا چې د چهارشنبې په شپه د هلمند سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د یو واده پر کور له یو امنیتي پوسټ دی مرمۍ ووشتل سوې چې 28 کسان یې ووژل او یو 50 نور ټپیان کړل. د هند حکومت وايي د پاکستان په یو کب نیونکي غشتي کې 14 سوي او پکې سپاره څلور واړه کسان وژل سوي دي. د هندي چارواکو په وینا دا کښتۍ په 14 موادو بار وه او د هند پر لور روانه وه. دا څرګندونې د هند د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې کړې دي. خبر پاڼه لیکي چې دا کښتۍ د پنجشنبې په شپه هغه مهال وچاوده چې د هند سمندري ساتونکو یې د درولو هڅه وکړه. آزادو سرچینو د هند د دې ادا پخلی نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لسره په داسې څه پیښه خبر نه دی. هند خپلو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې بیدار واوسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې په پای کې هند ته سفر وکړي. ژغورونکو د جمعې په ورځ د انډونیشیا د ایر آسیا نومي کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د شلو نورو کسانو مړي له سمندره راایستلې دي. رپورټونه وایي چې تر اوسه د دې دیرشو تنو مړي میندل شوي دي. دا الوتکه د ډسمبر پر 28 نېټه په سمندر کې ولوېده چې 122 کسان پکې سپاره وو. ژغورونکي د الوتکې د لوېدو علت معلومولو لپاره د تور باکس په لټه کې هم دي. په دې لټون کې د انډونیشیا، ملایشیا، سنگاپور او امریکا ژغورونکي شریک دي، خو د باران کبله لستونځو سره مخامخ دي. که څه هم د الوتکې پایلټ د پروازونو د انتظام ادارې ته ویلي و چې دوی خطرناکو اوریزو ته ورنږدې کیږي، خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې الوتکې د لوېدو لامل څه و. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي روس او اوکراین سره سلا سوي دي چې ژر تر ژره د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په یو بیان کې ویلي چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاتمیر د جمعې په ورځ له خپل اوکراینی، روسی او فرانسوي سیال سره په دې اړه پر ټلیفون وغږېده. بیان زیاتوي په دې اړه هوکړه وسوه چې تماس ډلې به چې څومره ممکن وي هغومره زر به سره وویني، خو دا نه دی ویل سوي چې دا لیده کاته به کله کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندیزه غونډه پر دې سلاسوي ده چې د پوځي عدالتونو لپاره به په آئین کې بدلون راولي. د سیاسي چارو یو کارپوه
دا خو حتمن د بدلون نقطه ده. د ټروریزم او د انتها پسندۍ مخنیوي لپاره اوس داسې اقدامات واقعتا پکار دي چې د خلک دین مطمئن شي او خارجي دنیا مطمئن شي.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو مشر وایي پاکستان باور ورکړی دی چې افغان کډوال به ونه باسي.
مهاجرین نو باسي او هغه کومه خبره چې پرویز خاطر کړی وه هغه دوی په مختاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده.
افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د یو واده پر کور د سوي برید په تور کې هم کسان نیولې دي او هم یې د کره معلوماتو لپاره هلته یو پلاوی ولېږلی. که د خبرونې تر پای را سره واست نو په یو رپورټ کې به واورئ چې تعلیم د امن لپاره څومره ضروری دی.
امن او پوهنه دا سره تړلی دي. که پوهنه نه وي په هغه سیمه کې امن نشته، که پوهنه نه وي انسانیت نشته، که پوهنه نه وي پرمختګ نشته.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او ځینې سندرې هم د دې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې تیر ماښام د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې غونډه پای ته ورسیده چې مشرۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوله. په دې غونډه کې پر دې سلا سوي ده چې په عمل کې به د ترهګرۍ په تور کې پر نیول شوو کسانو د مقدمو چلولو لپاره پوځي عدالتونه جوړیږي. د پریکړې یو برخه دا ده چې د دې عدالتونو ته د لارې هوارولو لپاره به په آئین کې بدلون راځي. جناکل کوزی پر رپورټ لري.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وای د جمعې د ورځې غونډه کې چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ جوړه شوې وه او د پاکستان ټولو سیاسي او پوځي مشرانو پکې ګډون کړی و، په قاطع اکثریت توافق وشو چې په اساسي قانون کې باید تعدیل راشي تر څو د محکمو لپاره د بدیل یو سیستم رامنځته شي. رشید وویل په خاصو محکمو کې به ټول هغه ترورستان محاکمه کیږي چې په لارو، بازارونو او ښوونځیو کې بېګناه ملکیان وژني او دغه راز په امنیتي ځواکونو او پوځي تاسیساتو حملې کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه په اساسي قانون کې تعدیل به نن د شنبې په ورځ ملي اسمبلی ته وړاندې شي او ډیر احتمال لري چې له بحث وروسته د دوشنبه پر ورځ تصویب شي. رشید ویل د ملي اسمبلی له تصویب وروسته به د اساسي قانون تعدیل د سه شنبه پر ورځ مشرانو جرګې یعنی سنا ته وړاندې شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د هیواد د ټولو اړخونو او مشرتابه ترمنځ دغه ګډ دریځ وستای او دای د ملي وحدت یو توافق وباله. دوی ویل دا د پاکستان په سیاسي تحریک کې یو روښانه فصل دی. په پیښور کې په یو ښوونځي کې له تروریستي حملې وروسته چې د 134 زده کوونکو په ګډون 155 تنه پکې ووژل شول، د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تروریزم به له منځه وړي او دغه راز به داسې قوانین نافذ کړي چې د مشکوکو تروریستانو نیول او تعقیب اسانه کړي. په پاکستان کې په پولیسو کې د فساد شاهدانو او قاضیانو ته د ګواښونو له وجې ګرانه وه چې د تروریزم مشکوک کسان محکوم شي. د نوي قانون له مخې به د خاصو محکمو مشران پوځیان وي او دوسیې به په چټکۍ سره حل کوي، خو انتقاد کوونکي وایي د نوو محکمو په جوړېدو سره به په پاکستان کې د پوځیانو واک زیات شي او دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم پوځ د پردې تر شا ډېر واک لري.
جنکال کوزیو د پېښور پر یو سکول د دسمبر د 14 نیټه تر خنړی برید ورسته په پاکستان کې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اپوز د ترهګری مخنیوي لپاره یو دریز لري. د پېښور پېښې څخه ورسته وفاقي حکومت سیاسي ګوندونو او امنیتي ادارو په خپل ځای رول لوبولي، خو پښتنه دا چې دا بدلون به تر کومه حده پورې راسي او رښتیا هم بدلون راتلونکی او کنه؟ په دې اړه ګولایاز رپورت وړاندې کوي.
په پاکستان کې کارپوهان د پیښور غمیز وروستو د سیاسي ګوندونو په یو ځای راغونډېدل او د ترهګرۍ د مخنیوي په تګلارې سلاکېدو په اړه جلا جلا نظرونه لري. ځینې وایي دا د بدلون ټکی دی، خو ځینې د حکومت کمزوري هم په نښه کوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وایي چې سیاسي ګوندونه او فوج سره نتیجو ته رسیدو لپاره متفق کاری.
زه ګومان کوم چې دا خو حتماً د بدلون نقطه ده او دا خبره اوس ډېرې مهمو فیصلو پورې تړلې ده چې آیا فیصلو باندې بیا عمل هم کیږي که نه کیږي. کم از کم وزیر اعظم په سطحه او د راحیل شریف په سطحه دی غواړي چې او واقعتاً د دې د ټروریزم او د انتها پسنده مخنیوي لپاره اوس داسې اقدامات واقعتاً بکار دي چې هغه خلک دې مطمئن او
خارجی دنیا مطمئن نشي. امتیاز ګل زیات کړه که څه هم د حتمی فیصلو وخت را رسیدلې، خو ورسره عملی ګامونه هم پورته کول ډیر ضروری دي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیډنیز ادارې مشر ماریا سلطان له مشال لاډیو سره په خبرو کې ویل چې د پخوا پرتله وسنی سیاسي او فوزی قیادت سنجیده ښکاری چې د ترهګرۍ پر ضد ګامونه پورته کړي. ماریا زیات کړه،
دیکھیں میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے
زما پان پدی کی دو رائے نشی کے دے. پاکستان نئے آوازی د طرح کرے خلاف جنگ لپارا سنجیدہ دے، بلکہ د پاکستان دننا ټول طاقتونا کاغذ سیاسی دی اکوپازی ټول پجیدی توگا د پالیسی د عملی کولو کوششو نہ کوي. د پیښور پیخی وروستا ټول متفق دی چې نئے آوازی د طرح گری مخنیوی کول پکار دی، بلکہ عملی گامونا خستلو ته هم ضرورت دی.
ماریا سلطان دا هم ویل چې د طرح گری د مخنیوی لپاره هر اړخیز اقداماتو ته اړتیا ده او په دې لړ کې ډیر زیات چیلنجونه هم رامنځته کیدی شي. خو د دفاعي چارو کارپوه صاد محمد خان وای دا ښکاری چې حکومت پر عزم دی، خو په دې لار کې ډیر زیات کار کول پکار دی. د زیات کړه
د اړخونه دی د جنگ کې هغه باندې هم غور او فکر کول پکار دی. نو اول خو زما په خیال باندې یو لومړی اقدام خو پورته کوي، امید دی چې دا به کامیاب شي. خدای کې نورم دې به کار پاتې دي او زما په خیال باندې تر څو پورې چغې باندې هم اور او فکر نه شوي. نو دا جنگ داسې نشي ګټلې، صرف فوجي عدالتونو سره دا جنگ ګټل شي کوم دینه ما په خیال دا ممکن نه.
بلخو د عوامي نېشنل پارټي د پارلیمان غړي بشرا ګوهر وای چې دا یو غوره ګام دی چې د ترهګرۍ پر ضد سیاسي ګوندونه او فوج یو شان دریز ولري، خو په پالیسۍ کې د بدلون عملي کولو ضرورت دی. بشرا ګوهر وای
اوس داسې اقدام اغستو ضرورت دی چې دهشتګردي چې کوم جړ دی نو هغه ونیسل شي. ضرورت دا دی چې پنجاب کې چې کوم دی دهشتګردۍ سرچینه ده چې هلته هغه صفائی هلته نه شروع شي، نو هم به پته لګي چې دا قیادت کلیئر دی او دی سکول غواړي. ریفلیکشن بای پالیسی ہوگی کہ پالیسی کے منگا شفت گورو فارن پالیسی یا سیکیورٹی پالیسی کے نو آب اوم یو انڈیکیشن.
کارپوہان دا ہم بائی چھتا پی خبر دا برید رستو کومت لپکار دا چی دا غنڈو او کمیٹیانو جوڑا ولو پر زی عملی گامونو پور تکڑی او دا ولسر او مال حفاظت یقینی کڑی.
ګولایازو د افغانستان پارلمان پلاوی وای پاکستان ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به اوس مهال خپل خاوري ونه باسي. د افغانستان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس چې دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ مشال لري ټول چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. اجمل تورمان نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې دغه هیواد څخه راستون شوی دی وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه باسي. داسې راپورونه خپاره شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول دغه هیواد نه وباسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوز زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
څوک چې هلته مهاجر دی هغوی دې ډاډه اوسېږي. مونږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، هم سر تاج عزیز سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خټک کړې وه هغه دوی په ښکاره مونږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او وژل شول په افغانستان کې طرح شوې وه. خو د دغه راپورونو تر خپرېدل وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولای شي. په عین حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه کچېرې داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حملې طرحه کیږي، هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د ښاغلي ځاځي په وینا پاکستاني چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کلکې وعدې را سره وکړي، ټولو نظر یو یو، ټول په یو آواز سره، هم پاکستانی وکیلانو او د مونږ وکیلانو، هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز. یوه خبره یې کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن وي، یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نه شي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي که حکومت وکولی شي چې په امنیتي وضعیت کې ښېګڼه راولي او خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي، په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دوی وایي چې کله بېوزدي، بیکاري او ناامني په هیواد کې کم شي نو افغان کډوالو ته به د ستنېدنې زمينه برابره شي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
په پېښور کې د دسمبر په 14مه په یو سکول کې د وسلوالو د هغه برید وروسته چې په نتیجه کې شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي او د دې سکول کارکوونکي وژل شو، پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کاروایي پیل کړې ده. په همدې موضوع له پاکستانه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان رسپانی یو ادارې لیکلې چې وایي به له تحقیق په کار نه ده چې افغان کډوال وزورول سي. داود خټک نور حال راکوي.
د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په یو سکول د وسلوالو د حملې وروسته که یو خوا د پاکستان مرکزی حکومت او پاوز د وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو په لړ کې پرله پسې غونډې کوي، نو بلې خوا ته دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو لکه پېښور، اسلام آباد، لاهور او کراچۍ کې پولیسو د هغه افغانانو د نیولو لړۍ هم پیل کړي چې د کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او یو شمېر یې په بیلابیلو ښارونو کې ښه روزګارونه هم لري. د پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ډان رسپانی هم په دې موضوع یو اداریه لیکلي چې وایي کله چې هم په پاکستان کې د ترګرې یو بد پیښه مخې ته راشي نو اکثره دغلته اوسېدونکي افغان کډوالو ته د شک په سترګه قتل کیږي. رسپانی لیکي د امنیتي چارواکو لپاره په افغان کډوالو چاپې وهل او د دوی نیول تر ټولو اسانه کار ګرځېدلې دي. له بده مرغه دا چاپې د اغه ټولو حکومتي اعلانونو باوجود دوام لري چې وایي د وسلوالو او ترګرو ډلو پر ضد به بې له توپیره کاروایی کوي. د ورسپانې په وینا د دې چاپو تر شا یو لامل په دې ورستیو کې د ځنې حکومتي چارواکو یو شمیر غیر ذمہوار بیانونه هم دي، لکه د بیلګې په توګه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک هغه بیان چې پکې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د لیږلو په ضرورت زور ورکړی شوی وو، او په ظاهره مقصد دا و چې دې ګام سره به په پاکستان کې په ترګری قابو اوموندې شي. ورسپانه لیکي داسې بیانونو سره یوازې یوه طبقه تر پلټنو ګرویژنو لاندې راځي چې یو ناسم عمل دی او باید داسې ونشي. بلخوا داسې بیانونه اولس بیا په دا معنا اخلي چې ګنی افغان کډوال په پاکستان کې د رواني بد امنۍ ذمہوار دي، چې د ورسپانې په وینا یو ناسمه خبره ده. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې وړاندیز کوي چې پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې یو کره سروې وکړي او یوازې د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې په ترګرۍ کې ککړ وي یا د ترګرو مرسته کوي.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د افغانستان د دفاع وزارت هلمند ولایت ته یو پلاوی لیږلی دی چې په سنگین ولسوالۍ کې د رامنځته شوي پیښې په اړه کره معلومات راغونډ کړي. د افغان چارواکي وایي چې د دې پیښې په تور کې ځینې کسان نیولي هم دي چې اوس یې عدالت ته ورپېژندلی دي. جان اکلقوزی نور رپورټ لري.
په هلمند ولایت کې د ملي پوځ مشر جنرال سلطان محمود د جمعې په ورځ وویل د سنگین د پیښې په اړه دوه تنه پوځیان نیولي او نور هم ممکن ونیول شي. جنرال محمود وویل د پیښې په اړه څېړنه روانه ده او دا دوه تنه ځکه نیول شوي چې دوی په مستقیم ډول په ډزو کې داخل دي. له بلې خوا د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار فرانس پرس اژانس ته وویل د ملي پوځ عسکرو له یوې پوستې نه واده ته په راټولو شوو خلکو ډزې کړې او په دې اړه د یو قومندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیول شوي او په لشکرګاه کې پوځي محکمې ته راجع شوي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل نیول شوی پوځیان تر پښتنو لاندې دي.
خپله هغه مسؤلین را جلب کړي دي، هغه مسؤلین فعلا تر نظارت لاندې دي چې دوی ورباندې شکمن وو او دوی خپله ادا ورباندې درلودله په کلوردو کې او فعلا هم تحقیقات کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د دوی یو هیئت هلمند ولایت ته او د پیښې په اړه تحقیقات کوي.
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري، حقایق معلوم کړي. که چیرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملي اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوي وي، هغه بم برتیره شي او که کوم بله پیښه شوي وي هغه بم وڅېړي تر څو چې حقیقت پیدا شي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په ساروان قلا کې په یو کور کې خلک واده ته راټول شوي وو چې د ملي پوځ لوی پوستې نه په کور ګولۍ وویشتل شوې. لږ تر لږه 28 کسان پکې ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي ناوې هم په دې غمجنې پیښه کې ټپي شوې وه او د جمعې په شپه یې د لشکرګاه په روغتون کې سا ورکړه. شاوخوا 300 کسانو له سنگین ولسوالۍ نه لشکرګاه ښار ته چې 50 کیلومتره واټن لري لاریون کړی. د والي د کور په مخ کې راټول شوي او د عدالت غوښتنه کوي. یو لاریون کوونکی د افغانستان جمهور رئیس او د دولت چارواکو ته داسې پیغام ورکړ:
جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، تاسو پر خپل ځان باندې دغه احساس کوي، دغه خپل د ځان سره پر ځان باندې قبول کوي که ستاسو د ارګ په مخ کې، ستاسو د کور په مخ ته نن د سنگین غوندې خلک، د سنگین غوندې ځوانان، کوچنیان چې هلته په ایمرجنسۍ کې پراته دي، د چا پښې نهسته، د چا لاسونه نهسته، ستاسو عکس العمل به څه وي؟
اعتراض کوونکي وایي دوی له جمهور رئیس پرته له بل هیڅ کوم چارواکي سره نه ویني او دولت باید له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره سمدستي مرستې وکړي. په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی هاشم الکوزی وایي د حملې په اړه باید د هلمند والی استعفا وکړي. په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې د عزیزي بانک د څانګې درې تنه کارکوونکي او یو پولیس هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې په یو خښ شوي ماین وخوت.
ریپورټونه وایي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو یو پلاوی چین ته تللی او په عین حال کې د چین حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره یو غونډه هم جوړه کړې وه. ویل کېږي چې دا دوه کسیز پلاوی چې له چین چارواکو سره د افغانستان او سیمې په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې د طالبانو استازو د نومبر میاشتې په وروستیو کې چین ته سفر کړی او د هغه مهال و چې پیکینګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د سولې او پخلاینې د ناستې په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. د چین د طرحې له مخې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان، پاکستان، چین او طالبانو استازي ګډون وکړي. افغان اسلامي اژانس خبر ورکوي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي قاری دین محمد په مشرۍ د دوه کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان او سیمې د روانو چارو په اړه خبرې کړې دي. د افغان اسلامي اژانس راپور د دې خبرو د نتایجو په اړه څه نه دی ویلي، خو طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د دې سفر هدف له چین سره د طالبانو د دریز شریکول وو. افغان چارواکو د پیکینګ د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د دې پلان په اړه د استانبول په بهیر کې د شاملو هیوادونو په غونډه کې خبرې شوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال چې د کارپوهانو او سیاستوالو په یو ډله کې د چین په بلنه په پیکینګ کې جوړ شوی کانفرنس ته تللی و، وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د چین هڅې د پام وړ دی. خغلی لیوال وایي په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د چین د رول په اړه خبرې وشوې.
په دغو ناستو کې د اقتصادي پرمختیا او د سیمې د امنیت او سولې ترڅنګ په دې هم خبرې وشوې چې چین د طالبانو لپاره د اعتماد وړ یو هیواد کېدای شي، او دوی به په دې فکر او کار وکړي چې څنګه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د منځګړي رول ولوبوي.
د لومړی ځل نه دی چې د طالبانو مشران بهر ته په لوړه کچه سفرونه کوي. له هغه وخت چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي طالب وسلوالو ته د سولې بلنه ورکړه، جاپان، فرانسې او ایران ته د دې ډلې د استازو د سفرونو په اړه راپورونه ورکړل شول. قطر چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستل شوی او ترکیه هم د افغانستان د سولې په هڅو کې ښکیل بلل شوی. ویل کېږي چې ولسمشر غني له سعودي مشرانو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې، خو ښاغلی لیوال د چین څه ځکه مهمه غړي چې وای د هیواد د افغانستان په سبات کې دوه ګټې لري.
تاسو مشال ریډیو ته ورجې تاسو هم د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو سندر وړاندې کوو د الیا پژخ کې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. د خبرونو د لنډیز پر لور پام راړو. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو غونډیزي غونډې ګډونوال د پوځي عدالتونو پر جوړولو سلا سوي دي. په غونډه کې شریکو سیاستوالو حکومتي او پوځي چارواکو پر دې هوکړه کړې ده چې د پوځي عدالتونو د لارې هوارولو لپاره به د پاکستان په آئین کې او پوځي قانون کې بدلون کوي. افغان چارواکي وایي پاکستان باور ورکړی دی چې هلته میشت افغان کډوال به ونه باسي. دا خبره پاکستان ته د اتللي افغان پارلمان د پلاوي مشر او د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر عبدالقادر وطندوس ځاځي مشال ریو ته وکړه. افغان چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د پیشي په اړه یې د ملي پوز د هیو کمانډان په ګډون څلور پوزیان نیولې دي. د هلمند مرستيال والی محمد جان رسولیار وایي د نیول سوي کسان په لشکرګاه کې یو عدالت ته وړاندې کړل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویان جنرال دولت وزیری وایي د دوی یو پلاوی هلمند ته تللې ترڅو د پیشي په اړه کره معلومات راغونډ کړي. د هند حکومت وایي د پاکستان په یو کب نیونکې کښتۍ کې 14 سوي او پکې سفارت څلور واړه کسان وژل سوي دي. د هندي چارواکو په وینا دا کښتۍ په 14 موادو بار و او د هند پر لور روانه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له دا سره په داسې پیښه خبر نه دي. ژغورونکو د جمعې په ورځ د انډونیشیا د ایر آسیا نومې کمپنۍ د غورځېدلې الوتکې د شلو نورو کسانو مړې له سمندره راایستلې دي. رپورټونه وایي چې دا تر اوسه 150 کسانو مړې وندل سوي دي. دا الوتکه د ډسمبر پر 28 نیټه په سمندر کې ولوېده او 125 کسان پکې سپاره وو. تاسو مشال ریډیو او ریډرن اوریدونکو اوس هم زو اسلام آباد او ګورش د پاکستان کورونی ورسپانو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړ دی. هلته د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر د ورسپانی لوست دی.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې کې وای د پیښور پیښې روستو د ملک سیاسي او عسکري مشروالي د ترخګري د ختمون لپاره کلک اراده کړې ده او د لړکی د سیاسي ګوندونو او عسکري مشروالي ترمنځ غونډې هم وشوې چې پکې د ترخګري د ختمون لپاره یو شمېر تجویزونه مخې ته راغلل چې پکې یو دا هم دی چې د لړکی په پوځي عدالتونو جوړولې شي چې مشري به پوځي افسران کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د حکومت سیاسي ګوندونو او عسکري مشروالي د اقدام ستاینه وړ دی او د دې په وجبه ترخګرو ته یو پیغام هم ترلاسه شي چې اوس د پاکستان اولس او سیاسي او عسکري مشروالي له دې ملک د ترخګري مکمل ختمون غواړي. ادریا اخر کې وایي چې د خصوصي حالاتو لپاره د خصوصي اقداماتو ضرورت په خپل ځای او په دې کې د سویل گنجائش هم نشته او د دې لپاره قومي اتفاق رائے هم ضروری ده. خو باید چې دا باور کړی شي د دې عدالتونو استعمال به یوازې د ترخګرو پر ضد کیږي او د لړکی د ترخګرو د ختمون لپاره د خصوصي عدالتونو لوولو لوجبه پسنا سډول اسانی ترلاسه شي خدا د مسلې پوره حل نه دی. باید چې د ترخګرو په هر صورت ختمون وکړي شي او د دوی د منسوبو درک ولګول شي او په دوی باندې زمکه تنگ کړي شي چې دارنګ دا سوچ په مکمل توګه ختم کړي شي نو حل به ممکن شي چې لدی ملک ترخګری لمنځه لاړ شي. بل پلو جنگ رس پڼ خپل ادریې کې لیکي چې د پاکستان د ترقۍ لار کې یوازې خن ټیکس نه ورکول دي او د حکومت د داوو سره تم کېدا چې دا ځل به ټیکس ورکوونکو شمیره زیاته شي. د یو رپورت تر مخه په 1 دسمبر ترلاسه شوی اعداد او شمار کې د ټیکس ورکوونکو شمیره د 9 لک هم کمه ده او دا شمیره د دې نوړاندې کال 8 لک 60 هزار وه. ادارې مخکې لیکي چې د 40 کروڑ آبادی په ملک کې د 9 لک خلکو ټیکس ورکول او ورسره ورسره 30 زره کمپنو کې صرف 14 زره کمپنو خپل ټیکس ګوشوارې جمع کړې دي. د کومې نه چې ښکاري په پاکستان کې څومره ټیکس اړخ ته توجه ورکړې کیږي. ادارې زیاتوي د دې سره سره په ملک کې یو شمېر شتمن خلک د ټیکس غلا کوي او خپل دولت پټوي چې لکه بلې د پاکستان په میشیت بد اثر غورځېدلې دي. دریه اخر کې لیکي باید چې د پاکستان حکومت د دې لپاره غوره اقدامات وکړي او هغه ټول خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړي څوک چې د ټیکس غلا کوي او د دې لپاره د یو کوټې منسوبې او پاکې کړنلارې ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشن وی پانه په یو مقاله کې د خبريالانو د یوې نړیوال ادارې د سرګندونو پر اساس په نړۍ کې د خبريالانو لپاره امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې په تیر کال کې پاکستان او شام د خبريالانو لپاره تر ټولو خنډي ملکونه وو. بلخو وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د یو واده پر کور د بمباری د پیښې په اړه په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن خبرګون شوډلې او د پیښې غندنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده
نیشن ویب پاڼه د خبریالانو د یوې نړیوالې ادارې لخوا لیکي چې پروسږ کال په نړۍ کې 113 خبریالانو د میډیا کارکوونکي ووژل شو چې تر ټولو خونړي هیوادونه پاکستان او شام وو. د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست په خبره په 2013 کال کې له 1400 نه زیات وژل شوي خبریالان یا خو د خپل کار په سر او یا د نورو ډلو ترمنځ د ډزو په تبادله کې ووژل شو. نور اولس خبریالان په حادثو یا د قدرتي ناورینونو پر مهال مړ شو. یادې ادارې له حکومتونو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د خبریالانو تحفظ خپل ترجیح وګرځوي. د آی ایف جی مشر جیم بومل ها په یو بیان کې ویلي دي چې خبریالان نه یوازې د معلوماتو یا خبر آزاد رسائی د محدودولو لپاره په نخښه کیږي، بلکې د دې لپاره هم چې د تشدد لالارې د تاوان او سیاسي رعایتونو غوښتنه هم وشي. د ویبپاڼې په خبره پاکستان تر ټولو خونړی هیواد و چې 14 خبریالان پکې ووژل شو. په دویم نمبر شام دی چې پکې 12 او 9 بیا په افغانستان او هم 9 په فلسطین کې ووژل شو. ویبپاڼه په ووژل شو کې یو سردار احمد یادوي چې تیر کال په مارچ کې په کابل کې وسلوالو په یو هوټل کې وویشتلو. هغه د خپلې میرمنې او دوه بچو سره ووژل شو. ویبپاڼه زیاتوي 8 خبریالان په عراق او یوکرین، 6 نور په هندورس او 15 په مکسیکو کې ووژل شو. آی ایف جی د هغو دوو امریکایي خبریالانو ذکر هم کوي چې داعش وسلوالې ډلې سرونه پرې کړل. ادارې دا د حکومتونو د رویو لپاره مهمې پیښې وګرځولې. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن په دغه هیواد کې د واده په کور د توغندي د ویشتل کېدلو د پیښې غندنه کړې ده. وایي چې په وژل شو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. یوناما په خپل بیان کې ویلي دي چې د افغان ملي اردو د یوې پوستې لخوا په ورول شو ماټر ګولو کې دغه کور په نښه شو. د بیان له مخې په بمباری کې 15 وګړي ووژل شو. دا هلمند د مدني ټولنې په نوم یوې غیر سرکاري ادارې ویل چې په کور بمباری هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ نښته روانه وه. په سنگین ولسوالۍ کې د ځایي افغان پولیسو مشر عبدالرازق ساروانی وویل چې یاد پیښه په بیانځي کې مخې ته راغلی چې د ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې شوې سیمه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ډیلی بیست ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلي ایران دریز لري چې جهادیانو ته نه یوازې سعودي عرب او امریکا مرستې ورکوي، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ هم ورترلاسه دی، خو د پاکستان چارواکي دا خبره ردوي. د مقالې لنډیز له ګلایا زاور.
له امریکان خبرېدونکي د ډیلی بیست ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان او ایران پر پوله په بلوچستان کې د قاچاقبرو ترمنځ پټه جګړه روانه ده چې بدې نتیجې رابرسېره کولی شي. د بلوچستان تربت ضلع ډیر په بد حالت کې ده. په دې ضلع کې د حکومت لخوا یو څو صنعتي مرکزونه کار کوي. په دې ځای کې د خلکو زیاتره تکیه د پولي هغه غاړې ته په سمګلینګ ده. په دې کې د ډیزل او سیمنٹ او د کوکنارو سمګلینګ هم شامل دي. په دې سیمه کې سو پاخه روډونه دي او د فوجیانو موجودګي هم د نش برابر ده. په مقاله کې راغلي چې تربت سیمه د ایران او سنی بلوچ جهادیانو ترمنځ د جګړې مرکز دی. ایران لمخ کې نه په شام او گاونډي هیواد عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف جنگ کې بوخت دي، خو اوس د پاکستان پر پوله سنی اورپکو نورو غواخونو سره مخ کړي دي. ډیلی بیست ویبپاڼه لیکي چې د تیر کال په ستمبر میاشت کې جهادیانو د ایران پولیسو سره نږدې په فوجي اډې یو موټر بمی چاودنه کړې وه چې اویا وسلوالو ته دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره لاره برابره کړي. په مقاله کې د ایران انقلاب ساتونکو په حواله راغلي چې د درېنیمې ګنټې د جګړې وروستو وسلوال پاکستان ته تښتېدلي وو. د دې پیښې څو اونۍ وروستو وسلوالو پر پوله برید کې 15 ایراني پولیس والا ووژل. مقاله وایي ایران دریز لري چې جهادیانو ته نه یوازې سعودي عرب او امریکا مرستې ورکوي، بلکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته هم ترلاسه دي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې کورنی امنیت یې دومره خراب دی چې د ایران پولې یې په ترجیحاتو کې شامل نه ده. مقاله زیاتوي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کېدی شي هغه ډلې چې په ایران بریدونه کوي له سمګلرانو سره جوړې اړیکې لري.
ګلایازو واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د آزاد اروپا راډیو د پخوانی مشر جیفر ګډمن یو مقاله خبره کړې ده چې پکې راغلی دی چې د آذربایجان ولسمشر الهام علي یوف حکومت په دې حکومت هیواد کې د مدني ټولنو خپلواک رسنیو او آزاد اروپا راډیو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. د لیکوال په خبره د آذربایجان ولسمشر ته معلومه ده چې د ریډیو فری یورپ د آذری څنګه په ګډون یوازې یو څو خپلواک رسنۍ په دې هیواد کې پاتې دي، نو ښکاري داسې چې د دې په اړه هم د نوموړي برداشت ختم شوی دی. نور تفصیل اسرار الله مومند وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د آزاد اروپا راډیو د پخوانی مشر جیفری ګډمن یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلی دی چې د کرسمس یوه ورځ وروسته د آذربایجان چارواکو په دې هیواد کې د آزاد اروپا راډیو د آذربایجان څانګې پر دفتر چپه وهله او د ریډیو مدیران او خبریالان یې تر څو ساعته پورې په قید کې وساتل، خو بیا یې خوشی کړل. البته لږ تر لږه لس کارکوونکي یې تر دې دمه حکومتي څارنوال خپل دفتر ته د پلټنو لپاره رابللي دي. پر دې سربیره پولیس د شپې پر مهال د پخوانیو کارکوونکو کورونو ته ورځي او پلټنې ترې کوي. چارواکي وایي چې یادې کاروایانې د هغو پلټنو برخه ده چې حکومت په هیواد دننه نادولتي ادارو ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو په اړه پیل کړي دي. د لیکوال په خبره د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف حکومت په دې هیواد کې د مدني ټولنو خپلواک رسنیو او آزاد اروپا رادیو پر ضد کمپین شروع کړی دی. همداراز په باکو کې د آزاد اروپا رادیو تحقیقاتي خبریاله خدیجه اسماعیلوا د تیر کال د دسمبر له 15 نیټې راهیسې په جیل کې ده. د لیکوال په خبره د آذربایجان ولسمشر ته معلومه ده چې د رادیو فری یورپ په د آذربایجان څنګه په ګډون یوازې یو څو خپلواک رسنۍ په دې هیواد کې پاتې دي. نو د لیکوال په خبره ښکاري ده چې د دې په اړه هم د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف برداشت ختم شوی دی. لیکوال جیفری ګډمن وایي کله چې هغه د ریډیو فری یورپ په مشر وو، نو په کال 2009 کې یې د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره په یو کتنه کې پر دې خبره ټینګار کړی وو چې دوی د ریډیو د خبریالانو له تنګولو ډډه وکړي. خو د جیف ګډمن په خبره ولسمشر ده ته وویل چې هغه دغه ستونزه نشي حل کولی، ځکه که یو خوا آذربایجان تیل لري نو بل خوا یې له روس او ایران سره هم پولي جنګېدلی دي، نو دغه وجه ده چې دا نشي کولی له ریډیو پری یورپ څخه په خپل حکومت تنقید برداشت کړي. د آزاد اروپا رادیو د پخوانی مشر په خبره د الهام الیوف په چیر مشران غواړي چې رسنۍ د طاقتورو د احتساب کولو پر ځای له دوی سره په ګډه د ولس احتساب وکړي. جیف ګډمن وایي په دې کتنه کې له دوی سره د امریکا سفیر هم شامل وو او دوی هڅه کوله چې د آذربایجان ولسمشر په دې خبره پوه کړي چې ولې امریکا د کاروباري، امنیتي او بشري حقوقو په اړه په اندېښنو کې توازن غواړي.
او سم تاسو ته د خبرونې په دې برخه کې د شاولی په ژغ کې وسندر وړاندې کوو. I'm not afraid. تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. په پاکستان کې د ربیع الاول پر 12 یو شمیر مذهبي ډلې هم جلوسونه باسي هم او هم غونډه کوي. د خیبر پښتونخوا د کورونی چارو دفتر د ازل د 2 ربیع الاول پر 12 د کلکو امنیتي ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د زلان یوسفزي په ریپورت کې به تفصیل واورو.
د داخله چارو دفتر له خوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د داخله چارو سیکرټر 12 ربیع الاول په موقع جلسو جلوسونو ته د امنیت ورکولو په غرض د صوبې پولیسو ته هدایت جاری کړې دي چې د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي لپاره دی. د صوبې په حساس سیمو کې د پولیس سیوي نفري کمانډوز د بمونو شنډولو یونټې او سارون کې سپي وګماري. اعلامیه جاتوي چې په دې موقع به د افغان کډوالو په ګرځېدو د وسلې په ګرځولو او د ګاډو په تور شیشو باندې هم بندیز وي. د دربار عالیه تیمورپورا شریف سجاد نشین او د قومي امن کونسل صوبایي چیرمن پیر سید سجاد بادشاہ وای چې د 12 ربیع الاول د محمد صلی الله علیه وسلم د زیږون ورځ ده او دا ورځ دوی د خپل پیغمبر سره د مینې د اظهار په توګل مانځي.
زموږ بار ربیع الاول باندې د ورځې د ګلبهار نه براوزی تر شنغری پورې بیا به ګلبهار ته واپس دي. حالته به دعا کوي.
د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر له خوا جاری شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د 12 ربیع الاول مناسبت سره د جنوري په 3مه او 4مه نیټه به پیښور کې یو سل سلور څلوختمه د نافذ وی چې تر مخه د موټر سایکل په ډبل سپرلای پیښور هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې په هوایي ډزو او په بادیو الوزولو هم بندیز دی. پیر سید سجاد علی شاه وایي چې دوی د حکومت لخوا پورته کړی شوی امنیتي ګامونو نه پوره مطمئن دي.
ټول سکیورټي والا خپل خدمتونه کوي، اشپرواز نه ګوري، مالغه کوي او باقی دا الله اړه نه کوم منظور یې نو نه سکیورټي او نه سو قسم دغه نه شو کوله.
زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
نا تړلی پراته دي او زیاتره پکې وسلوالو په بمونو الوزول دي. په دې لړ کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر محمد عتیق سره ژغیدلې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې دوی به په باړه کې د تعلیمي نظام د بحالۍ لپاره څه تیاری کړې ده. راځي چې هغه د خبري واورو.
مونږه چې کوم هوم ورک وو داغې لپاره مو وکړو، ټولې هلې ځلې زم کوم پی ایس ایب هم کوي، مونږ ولا تدبیر وځه کړی دی. دوی ته مو انفارمیشن ورک لاغې لپاره مو نوټیفیکیشن وکړو چې دا سکولونه اصل کې مونږ خدا د 1 جنوري 2015 نه کولاول، خو چونکې هغه د یخنان چوتیانې ایکسټینډ کې نو داغې د وجه نه اوس مونږ د 12 جنوري نه به انشاءالله دا سکولونه کولاو. او د دې لپاره چې کوم هغه شارټ ټرم ارینجمنټ یا ورته ټول کړی دی، ټینټونم انتظام ورته کړی دی، بورډونو د چاکونو نور چې سم ضرورتي د دغه حوالے سره ټیچنګ لرنګ پروسس سره
په باړه کې به تر اوسه څومره سکولونه وران شوي.
اول 41 سکولونه ریپورټډ چې کوم ډیمیج شو، بیا 47 شو. اچھا موږ سر یو کنو هغه سکولونه د 150 نم سي وخته
په باړه کې خوښه 15 کاله د سکولونه بندو ولیا الوزول شوی دي. نو دلته د تعلیم په شرح باندې څومره اثر غورځول لای؟
یقینا چې کوم ځکه سکول نی او مطلب ابا خامخا متاثر کیږي. دا کسان په درګونو کسان تقریبا 64000 کسان ماشومان متاثر شوی دي. د کی شک نشته چې یوازې ماشومان نه چې لوی متاثر شي، ځکه چې الته کې او به یقینا کیفیت او لا چې کوم طرح غرو د خپل کارونه کول. او الحمدلله زه پوره امید ما چې ډیر زر بمونګه په دې پوزیشن کې شو چې بیا مونږه تعلیمي حالې ځلې او مقه شانته کې بحال کوله څنګه چې مخ کې وي.
څو امید لري چې دغه ماشومان به بیرته خپل سکولونو ته لاړ شي؟
یقینا زه ډیر زیات پر امید یم پی ایچ ایف سره زموږ په دې سلسله کې ډیر میټینګونه شوې دي هغه مخکې مشرانو سره میټینګونه کړې دي او موږ ته خو ډیر لوی همت او ډیر لوی حوصله راکړې ده نو زما کافی قوي امید دی چې ان شاء الله دا سکولونه به موږ ډیر زر تر ځله بحال کړو
الته کې کوهی شریدر کالج کوم دی د ډیرې مودې راهیسې بند دی نو هغه کالج به هم کوله ووي
جی او بالکل هغه کالج خوبا یقیناً مونگا کولاو سر فیرست خود مونگا پا آگه که پروگرام که کوئی شیره در ده داو کوئی شیره در مونگا تمپریری طور بانده عرضی طور بانده پا پیشتخر چوک که پا یو سکول که کولاو کرده و پولیٹیکل ادمنسٹریشن پا تاون سر مالی آنا تاویزا مونگا کن نو انشاءاللہ مونگا دا کوئی شیره در کالجم کولاو دا مونگا طول فوکس با پا کالجی
تسو مشال ریڈیو آوری د افغانستان د خصوصي چارواکي وایي چې دوی کولای شي د نړیوالو ځواکونو لښتونه پرته د خلکو او سیم امنیت ټینګ کړي خوست امنیه کمانډان د مشال ریډیو له ځای خبريال سره په خبرو کې ویلي کڅ هم د وسلو او پوځي سامانونو په برخو کې نیمګړتیاوي لري خو بیا هم کولای شي چې د خلکو په مرستو د وسلوالو بریدونه پر شاو تمبوي او د خلکو بشپړ امنیت خوند کړي تفصیل نجیب الله خو لار کوي
د خوست امنیتی چارواکی وایي چې په تیر 2014 زیږدیز کال کې دوی په لږو تلفاتو توانېدلي چې امنیتی پوستې وساتي او د مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو امنیت ټینګ کړي خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د جمعې په ورځ مشال راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل
په تیر کال کې زمونږ د خوست دولت په سطحه یوا پوستا یا یوا ولسوالی هم داسې ګواښ سره نه مخامخ شوي چې هغه یا د سکوت سره مخامخ شوي وي په تیر کال کې تلفات مې البته کم وو او دښمن ته مې ډېر زیات تلفات رسول
دي د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ضرورتونو په باب داسې ویل
الحمدلله اوس هم پولیس توانېدل دي چې په ډېرې کم امکاناتو سره د خپلو خلکو او خپل وطن نه دفاع وکړي طبعا پولیس اړتیا لري ښوونه او روزنې ته او مونږ ځینې تجهیزاتو ته هم اړتیاوې لرو
فیض الله غیرت د دې پوښتنې په ځواب کې که چیرې په لرو پرتو سیمو کې ستاسو په پوستو او پوځي قرارګاه وو د وسلوالو لورې حملې وشي نو تاسو سره به هوایي مرسته موجوده وي او کنه وویل چې خلک د وسلوالو د بریدونو په شنډولو کې ورسره مرستې کوي
مخکې هم داسې بریدونه یا داسې حملې د دښمن له طرفه زموږ په بعضو سرحدي ولسوالیو باندې شوي دي مونږ توانېدلي یو چې د خلکو په مرسته چغې جملې نه د زرزمدان ولسوالۍ کې مونږ ته د دښمن تقریبا په حدود د 60 تنه جسدونه د دښمن پاتې وو مونږ سره عام خلک همکار دي دوی راووتل او د دښمن حملې په شا وتنبولې
امونیه قماندان په خوست کې یو شمېر هدفي وژنو په اړه وویل چې دا ډول ډېری پیښې د شخصي دښمنیو له کبله منځته راځي
سلمان یفته پیښې نه ترسره شوي چې مونږ ووایو چې د اختطافچیانو یا د غلو له طرفه جنایي پیښې رامنځته شوي دي صرف هغه قتلونه چې منځته راغلي دي هغه زمونږ د خلکو په خپلمنځي دښمنۍ اختلافات دي
د خوست ښار یو تن اوسیدونکی هم وایي چې په تیر زیږدیز کال کې د امنیتي ادارو فعالیتونه او لاسته راوړنې ښې وې
شیرخان جنوار یم نو دلته د 2014 کال په خیر سره تیر شو 2015 کال شروع شو د افغان امنیتي ځواکونو ډېر ښه کار وکړو ډېر امنیتي تعقیب کړو چې د بهرنۍ ځواکونو څخه دوی امنیت ترلاسه کړو
د راپورونو له مخې اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر خواشه د نیم لک کسانو ته رسیږي خو اندېښنې موجود دي چې د ناټو ځواکونو د ماموریت په خدمتلو سره لا هم دغه ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبال شوي خو نړیواله ټولنه وایي چې دوی به افغانستان یوازې پرېنږدي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د ژمنو سره سم خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي نجیب الله خیل مشال راډیو خوست
په افغانستان کې یو شمېر د نظر خوندان وایي د علم چې دی یا پوهه چې ده هغه د امن په راوستلو کې مهم رول لوبولی سي دوی وایي په هغو سیمو کې چې بدامني ده پکار ده چې سیمه ییز مشران او چارواکي د هغوی سیمو زده کوونکي نورو سیمو ته بوزي چې هغوی زده کړې وکړي نور تفصیل باز محمد عابد په دې رپورټ کې وړاندې کوي
لوګدو کلونو رئیس چې د پښتنو په سیمو د جنگ د بلا سورې خور دی د یو شمېر کلتوري ارزښتونو تر څنګ اقتصادي او تعلیمي زیربناوي هم له منځه وړي دي د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې هم د بدامنیو له امله ډېر کم شمېر ځوانان تر 12 ټولګیو پورې زده کړې کوي او د لوړو زده کړو لپاره ورته زمینې نه برابرېږي خو یو شمېر د نظر خاوندان وایي چې که په سیمه ییزه کچه قومي مشران او باروسوخه اشخاص ځوانانو ته په شخصي لګښت د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي امکان دی ولری چې خپل ټولنه له بدبختۍ او سخرا او باسي. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې مشر ریم الله سمندر په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
کچرته دغه سیمایزو مشرانو ولسونو مدني ټولنو ژورنالیستانو ترمنځ یو همغږي رامنځته شي، او دا په شریک توګه یو شمیر له دغه ځوانانو چې په جنگزپلو سیمو کې اوسیږي، په لرو پرتو سیمو کې، د ننګرهار لرې پرتو ولسوالۍ راولي، سرحدي سیمو راولي، په ننګرهار کې اوځه کې لیلیه ورته ورکانی، دلته په مختلفو تعلیمي مؤسساتو کې شامل کړي، یو شمیر ته کوشش وکړي د افغانستان مرکز کابل ته ولیږي، حتی یو شمیر د بهرنیو هیوادونو بورسونو ته کاندید کړي، څوک د تعلیم سره شوق لري، مسلکي زده کړې وروخي، زه مطمئن یم نتیجه لري او تاثیرات لري او بدلون راځي.
د ننګرهار پونتون د ژورنالیزم پهونځي مشر استاد ببرک میخیل وایي، د قومي مشرانو او علماو مسؤلیت جوړیږي چې خپل ځوانان پر امن سیمو ته د تعلیم د حاصلولو لپاره ولیږي.
په ځنګړي ډول زمونږ ختیځو ګورو ګڼې سیمې زمونږ داسې دي چې آلته د نیتی ننګ ونو سره مخامخ دي. زمنګ مشرانو ته، زمنګ ملي خلکو ته، زمنګ علماو ته دا پکار دي چې په غوسیمو کې چې مثلا آلته شونتیا موجوده نه، امکانات موجود نه، نور سیمو ته منګه خپل ځوانان وهڅو چې لاړ شي، هغه ته امکانات برابر کو د دې لپاره چې هغه لزده کړو به برخي پاتې نشي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو د سانګې د عامه پوهاوی امیر موید هاشمی وایي چې د یو هیواد امنیت، اقتصاد او زیربنا د تعلیم پورې تړلې دي.
امن او پوهنه دا سره تړلې دي. که پوهنه نه وي په سیمه کې امن نشته، که پوهنه نه وي انسانیت نشته، که پوهنه نه وي پرمختګ نشته، که پوهنه نه وي ساينس نشته، اقتصاد نشته. تر څو چې موږ خپل اولادونه د توپک او تشدد پر ځای باندې قلم سره آشنا نه کړو، تر هغه پورې ناشونی ده چې زمونږ دغه پښتانه ټولنه کرښه نه غاړه ده کې دی غاړه ده پرمختګ.
د چارو شونونکي وایي چې د افغانستان هغه سیمې چې د تعلیم کچه پکې ټیټه پاتې ده، د بدمنیو ښکار دي چې له امله یې په سیمه کې اقتصادي پرمختګ په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې له بدمنیو سره یوازې په تعلیم مقابله کېدای شي، او سو پورې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم عام شوی نه وي، امن نشي راتلی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم د دې خبرونې په پای کې د استاد خیال محمد په ځخ کې یو سندره اورو.
چمن کے رنگا رنگ بلونا باپا دس باپا دگزر پچمن گاپا دس باپا دگزر پچمن گاپا دستر گو بلا واخلم ناز پر مارکڑا ستا دستر گو بلا واخلم ناز پر مارکڑا چمن کے رنگا رنگ لونا باکا چمن کے رنگا رنگ لونا باکا دس باپا دگزر چمن گاکا چاوت فریاد کنم زلخ پلا بخت چاوت فریاد کنم زلخ پلا بخت چا وتا فریاد کړم زلخ بلا بس چا وتا فریاد کړم چې پرونی راتم خون نشه چې پرونی راتم خون نشه چمن کے رنگا رنگ گلوں کا چمن کے رنگا رنگ گلوں کا دس صفا باد گزر چمن کا